خبری بامدادی رادیو آزادی. حالا هم اسمت ساروان در استودیو است. من جاوید نعیمی از شما اجازه میخواهم. خوش آمدید ساروان.
سلامت باشی ستاری مشه نعیمی صاحب. قدر منو آردون کو تست هم سلامون آوردی کم. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د دوه اونیزو خبرونو ترڅنګ په راپورونو کې اوري چې د ننګرهار چارواکي وایي چې د دغه ولایت اکثره برخې د داعش له وجوده تصفیه شوې دي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی د دې ساعت خبرونه. د هرات امنیتی چارواکی وایي څو تنه د تروریستانو د روزنې په تور نیولي دي. د امریکا او فرانسې ولسمشرانو د خپل منځي اختلافاتو په هوارېدو خبرې وکړې او ترکیې د سعودي ژورنالیست د وژلو په اړه ثبت شوي ږغونه څو هیوادونو ته سپارلي دي. د خبرونو تفصیل. د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو یو ملا او پښتانه نور د تروریستانو د روزنې په تور نیولې دي. د هرات امنیه قمندان امین الله امرخیل پرون شنبه د ازادي راډیو خبري هلته وویل چې مشکوک کسان د هرات، بادغیس او غور یو شمیر وګړي د تروریستي حملو لپاره روزلي دي. د امرخیل په وینا نیول شوي کسان په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د دوو پولیسو په وژلو هم تورن دي. د آریانا افغان هوایي شرکت د پیلوټ د تیروتنې له امله د نوي ډیلي نړیوال هوایي ډګر پرون د تروریزم ضد ځانګړو ځواکونو او د هند امنیتي قواو محاصره کړی و. هندي رسنیو پرون شنبه وویل د آریانا افغان هوایي شرکت الوتکه کندهار ته روانه وه او پیلوټ سهون د الوتکې د تښتولو د خطر زنګ ووهه او امنیتي ځواکونه یې ورخطا کړل. هندي رسنۍ وایي د خطر زنګ له اورېدو سره امنیتي ځواکونه د نوي ډیلي په هوایي ډګر کې تیار سای شول او تر دوو ساعتونو څیړنو وروسته معلومه شوه چې پیلوټ تیروتنه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانالډ ترامپ او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون شنبه په پاریس کې سره وکتل. دواړو د پاریس په الیزی ماڼۍ کې د اروپا پر امنیت او په خپل منځ کې د اختلافونو د هواري په اړه خبرې وکړې. تر دې مخکې ترامپ د اروپا د دفاعي ځواکونو د جوړولو په اړه د فرانسې د ولسمشر وړاندیز له سپکاوي ډک بللی و. د فرانسې د ولسمشر دفتر وویل چې ډانالډ ترامپ د هغوی پر وړاندیز سم نه و پوهېدلی او د ایمانوئل مکرون هدف د دفاع لپاره پر امریکا د اروپایي هیوادونو د اتکا کمول و. له ولسمشر ډانالډ ترامپ سره تر کتنې وروسته د فرانسې ولسمشر وویل دا منصفانه نه ده چې د اروپا امنیت نن ورځ یوازې پر امریکا ولاړ وي. د ډانالډ ترامپ ټینګار وکړ چې امریکا له اروپا سره د امنیت په برخه کې د همکارۍ نیت لري خو د ناټو غړي هم باید خپل دفاعي لګښت زیات کړي. ترکیه وایي د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل په اړه ثبت شوي ږغونه امریکا او یو شمېر نورو لویدیځو حکومتونو ته سپارلي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون شنبه په انقره کې خبریالانو ته وویل موږ هغه ثبت شوي ږغونه امریکا، سعودي عربستان، بریتانیا، فرانسې، جرمني ته ورکړل. هغوی ثبت شوي خبرې واورېدې. دوی پوهېږي، یقین لري چې قاتل یا قاتلان په دې 15 کسانو کې دي. د ترکیې پولیس وایي د خاشقجي د قتل لپاره 15 تنه له سعودي عربستانه په دو خصوصي الوتکو کې استانبول ته ورغلي وو. ژورنالیست جمال خاشقجي د واشنگتن پوسټ لپاره کالمونه لیکل. هغه د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان سفارت ته په اسنادو پسې تللی وو. سعودي چارواکو وروسته ومنل چې خاشقجي په کنسولګری کې په اخوډب کې وژل شوی دی. د چک جمهوریت صدر اعظم نه اتیا کلن لیکوال میلان کندراتا د چکی تابعیت د بیرته ورکولو وړاندیز وکړ. څو لسیزې پخوا د چکسلواکیا کمونیست حکومت له کندرات څخه چې د نړۍ ستر لیکوال دی تابعیت واخیست. د چک صدر اعظم اندری بابس پرون شنبه په پاریس کې وویل کندرا په رښتیا مستحق دی چې خپل تابعیت بیرته ترلاسه کړي. له کندرا او د هغه له میرمنې ویرا څخه د شوروی په دوره کې په 1990 میلادي کال د چکسلواکیا کمونیست رژیم تابعیت واخیست او دوی په 1995 میلادي کال فرانسې ته پناه یووړه. کندرا په 1990 میلادي کال زیږیدلی او د پخپلو آثارو کې د چکسلواکیا په کمونیستي رژیم کې د ژوند شرایط انځور کړی دی. او د اوکراین په ختیځو سیمو کې چې د بیلتون غوښتونکو په لاس کې دي، نن یکشنبه انتخابات کیږي. اروپایي اتحادیه پرون په یوه بیان کې د انتخاباتو پلان رد کړ او ویل چې دا انتخابات د نړیوالو قوانینو او د منسک د موافقې چې د بحران د حل لپاره شوي سرغړونه ده. د اروپایي اتحادیه په بیان کې لیکل شوي چې په لوهانسک او دونیتسک کې انتخابات غیر قانوني او غیر مشروع دي او اروپایي اتحادیه به یې په رسمیت ونه پیژني. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. د ننګرهار د والی وایند وایي وروستیو عملیاتو په دې ولایت کې د داعش اصلي مرکزونه له منځه وړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشر د انتخاباتو نیټه اعلان کړه.
جمهوري ریاست ټاکنې دي چې انشاءالله د راتلونکي کال په 1 د حمل باندې به ترسره کیږي.
په پکتیا کې څلور کاندیدان په درغلی تورن شول او همداراز
ولسوال او امنی قماندان او همدارنګه د لجی ولسوال او امنی قماندان په همدې موضوع کې سرندوالۍ ته معرفي.
د بشری حقوقو کمیسیون وایي په یوه میاشت کې اویا ماشومان د جګړې قرباني شوي دي.
اکتوبر میاشت کې زموږ د ریپورت له مخې تقریبا 40 نفر ژوند له لاسه ورکړ او ډیر هم زخمیان شوي وو. چې هغه دغه زخمیان دي چې لاس نشته چې پښه نشته.
د عامه روغتیا وزارت وایي د میندو او ماشومانو مړینې یو څه زیاتې شوي دي. د کندوز دالچین پل د جوړېدو په اړه د خلکو د غوښتنې په ځواب کې د دې ولایت د والی ویاند وایي
د خلکو دغه ستونزه یې کابل کې له اړوندو چارواکو سره شریکه کړله. د هغې په رابطه به جدي اقدامات کېږي.
د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څانګې او حقیقت څه دی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ چپه 12.5 نیوی او په لوی ښارونو کې په FM 100.15 چپه اوریدای شي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې په دریو ولسوالیو کې چې د داعش د وسلوالو د انسجام استخدام او اکمالاتو مرکزونه پکې جوړ شوي وو، په وروستیو پوځي عملیاتو کې دا مرکزونه له منځه وړل شوي دي. د ننګرهار د والی وایند اتاولا خوګیانی ویلی چې په دې ولسوالیو کې د داعش وسلوال ارشیوي چې تسلیم شي یا وتښتي. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په ننګرهار کې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې یا داعش د انسجام او روزنې مرکزونه لمنځه تللي او وسلوالي انفرادي مبارزه کوي. ننګرهار تر دې مخکې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو لاساسي مرکزونه وو. د ډلې منلې چې په ننګرهار کې په خونړیو حملو کې لاس درلود. د بیلګې په ډول د جولای په لومړۍ نیټه په جلال آباد ښار کې په انتحاري حمله کې چې داعش مسؤلیت واخیست، د سیکانو او هندوانو د استازو په ګډون 40 تنه ووژل شو او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي وو. خو د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د داعش نږدې 250 وسلوال په ډله ییز او انفرادي ډول تسلیم شوي دي. خوګیانی وویل چې داعش ډله په ننګرهار کې لا زور لویدلې ده.
په ننګرهار کې دوه لوی ولسوالۍ، درې لوی ولسوالۍ چې هسکه مینه د دوی اساسي مرکز وو، نازیان او اچین ولسوالۍ کې دوی په لوی کچه اکمالات او تبریدات ابرو چې ترسره کولې. اچین ولسوالۍ تقریبا 95 سلنه دوی پاکه شوې ده. په ځینې لرو پرتو سیمو چې ښایي چې دوی په ډېر فردي ډول باندې چې نور خلک ورباندې ونه پوهېږي، دوی ښایي فعالیت وکړي. همدارس په نازیان ولسوالۍ کې عمله زموږ د ځواکونو له لورې اوس عملیات روان دي او پاسکمینه ولسوالۍ کې د دوی روزنیز مرکزونه او نور پټنځایونه تقریب شوي دي.
د ننګرهار د والي ویاند زیاته کړه چې په دریو لویو ولسوالیو کې د داعش د وسوالو پر ضد پوځي عملیات کیږي. هغه ویل په هغو سیمو کې چې تصفیه شوي ولسي پاتون کوونکي او امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کوي څو د داعش د بیا زرغونېدو مخنیوی وشي. د ننګرهار د والي ویاند ویل تر اوسه د داعش د وسوالو تر شل زیاتې کورنۍ تسلیم شوې دي. د عطاالله خوګیاڼي په وینا د داعش هغه وسوال چې افغانان دي او غواړي عادي ژوند وکړي د حکومت له لورې یې په ډېرو مواردو کې ملاتړ هم کیږي.
دایشان چې په خو د دایش په لور کې ودی تسلیم شوی دی اوس په جلالآباد ښار او نورو سیمو کې د نورو افغانانو په څیر عادي ژوند کوي. حتی دا هم شوی دی چې دوی په اړه کوم امنیتي اندېښنه وي، موږ د هغې امنیتي اندېښنې د مخنیوي په خاطر باندې همکاري هم کړې ده. په عادي ډول موږ غواړو چې دوی ژوند وکړي، د نورو افغانانو په څیر د وطن د آبادۍ لپاره کار وکړي.
د ننګرهار د والي ویاند ویل چې په ننګرهار کې د دایش د وسوالو راډیوي خپرونې بندې شوې دي. عطاالله خوګیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په مکررو پوځي عملیاتو کې هغه کسان چې د داعش راډیوي خپرونې چلولې ووژل شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری د انتخاباتو نیټه اعلان کړه. د دې کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبادی سیاد پرون شنبه په کابل کې په یو خبری غونډه کې وویل چې تر راتلونکو دوه درې ورځو پورې به د دغو ټاکنو مهالویش هم اعلان شي. په دې اړه د واصل وصال راپور واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اعلان له مخې سباندې 15 میاشتې وروسته به د 1499 مریز کال د حمل په 1 نیټه ولسمشریزې ټاکنې وشي. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د شنبې په ورځ ناوخته په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د ولسمشریزو ټاکنو د بودجې، امنیت او تخنیکي اړتیاو په اړه له حکومت او نړیوالې ټولنې سره بحثونه روان دي.
موږ په راتلونکي کې څلور انتخابات لرو. یو شی چې واضح او روښانه ده چې مخکې هم د هغې تاریخ اعلان شوی، هغه د جمهوری ریاست ټاکنې دي چې انشاءالله د راتلونکي کال په 1 د حمل باندې به ترسره کیږي. د بودیجې په اړه باندې همدارقم ته د دغو ټاکنو د امنیت د نیولو په اړه باندې د بایملي ټولنې د دونرانو سره او د افغانستان د دولت سره زموږ خبرې روانې دي.
د انتخاباتو د قانون له مخې د ولسمشریزو انتخاباتو نیټه باید 180 ورځې مخکې له انتخاباتو او مهالویش باید 160 ورځې مخکې اعلان شي. ښاغلی سیاد ویل چې د ولسمشریزو ټاکنو په مهالویش باندې کار روان دی او تر راتلونکو 2-3 ورځو پورې به هغه هم اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې د اعلانولو لپاره د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې او د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو نظریات او وړاندیزونه په پام کې نیول شوي دي. د دغه کمیسیون په خبره د ولایتي شورا انتخابات به د قانون له مخې د ولسمشریزو ټاکنو سره مهاله، خو د ولسوالیو شوراګانو او غزنی ولایت ټاکنې به هله ترسره شي چې پر وړاندې پرتې ستونزې هوارې شي. بلخوا د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې د ولسمشر ټاکنو لپاره چې کومه نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شوې تر ډیره عملي نه ښکاري.
د تخنیکی عملیاتي او د هغه چمتووالي په اړه باندې چې دغه پروسې لپاره موږ ورته اړ یو او په ټولو معنا د ټاکنو په سلامتیا او په عین حال کې په شفافیت باندې پوره تاثیر کولی شي، موږ آماده نه یو او کمیسیون هم زه فکر نه کوم چې په ډېر سادګۍ دوی وتوانېږي چې واقعا اول پارلماني ټاکنو څخه ځان خلاص کړي او بیا هم دوی په ټوله معنا هغه لازم چمتووالی دوی د محاولش په اساس باندې چې نن اعلان کړي دوی ترسره کړي.
خغل رشید وایي د جمهور ریاست په تیرو انتخاباتو کې د خلکو باور زیانمن شوی او د انتخاباتو کمیسیون دی د یو لړ بدلونونو په راوستلو سره هڅه وکړي چې د جمهوری ریاست دغه انتخابات په شفافه توګه ترسره کړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس د ولسمشۍ د انتخاباتو نیټه اعلان کړه. ټاکل شوی ده چې د ولسمشۍ انتخابات د راتلونکي لمریز کال د حمل په 1 نیټه ترسره شي، خو د ولسي جرګې د انتخاباتو جنجال لا پای ته نه ده رسېدلی. په پکتیا کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسي جرګې 4 کاندیدان، 2 ولسوالان او د ولسوالیو 3 امنی قمندانان د ولسي جرګې په وروستیو انتخاباتو کې د لاسوهنې په تور څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. په دې موضوع له پکتیا د اصیل ځاځي راپور.
پکتیا کې د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي دفتر مسؤلینو په یوه خبري ناسته کې خبري اعلان وویل چې 2508 شکایتونه ثبت کړي وو چې د هغو له جملې څخه 170 د کره شواهدو د نه درلودلو پر اساس باطل او پاتې نور یې په کره شواهدو ولاړ شکایتونه وو چې د شکایتونو کمیسیون لخوا وڅېړل شول. پکتیا کې د دغه کمیسیون رئیس ښاغلي هدایت الله اسمتی وویل د دوی د څېړنو په پایله کې په ټاکنیز بهیر کې د درغلیو او غیر قانوني مداخلې په تور 4 نوماندان، 2 ولسوالان او 3 د ولسوالیو امنی قمندانان څارنوالۍ ته ورپېژندل شول. اسمتی وویل
فرید الله زیازه، حفیظ الله مبارز، نواب منګل او خیسته جان احدی چې په زورواکي او د شپې لخوا ته صندوقونه ډکړي وو، ولسوال او امنی قماندان او همدارنګه د لجی ولسوال او امنی قماندان په همدې موضوع کې سرندوالی ته معرفي شو.
ښاغلی اسمتی زیاته کړه چې د پکتیا ولایت په لجی ولسوالۍ کې ټول 1,012 رایې باطلې شوې او په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د 14 مرکزونو ټول رایه د کره شواهدو له مخې باطل شوې ده. دغه راز په میرزکی ولسوالۍ کې د 2 مرکزونو رایه او په ګردیز کې د 1 محل رایه باطله شوې. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا څارنوالۍ ته د 2 ولسوالانو او 3 امنی قمندانانو په تړاو د ولایت مقام وایند ښاغلی عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل
په دې ټاکنو په جریان کې کله چې د 2 ولسوالیو د امنی قمندانانو په مورد باندې شکایتونه رسمن لمو سره شریک شول، په هغه وخت کې اقدام شوی د دوی له دندو نه ګوښه شوی دی. خدای چې اوس ته ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پریکړه کړې ده چې 2 ولسوال صاحبان او 3 د امنی قمندانان باید څارنوالۍ ته معرفي شي. کله چې دوی ته رسمن دوسیه په څارنوالۍ کې جوړ شي، په هغه وخت کې به د دوی دندې هم تعلیق شي.
پکتیا کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي د شکایتونو کمیسیون لخوا شوی پریکړې په تړاو نوماندان او هغه دولتي کارکونکي چې څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي کولای شي چې د ځان د سپیناوي په موخه په 48 ساعتونو کې خپلې دفاعي وړاندې کړي. اصیل زازای، ازادي راډیو، پکتیا.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون او د ملکی وګړو د خوندیتوب کمیټه وایي په افغانستان کې د ماشومان عمر شوبله زیاته شوې ده. دوړو ادارو ویلي د ماشومان عمر شوبله د جګړې د شکیلو اړخونو لخوا د ملکی وګړو خوندیتوب ته د نه پاملرنې له کبله زیاته شوې ده. په دې اړه د وصل وسال راپور واوري.
په افغانستان کې د ماشومانو د مرکشوب لزیاتېدو د بیلابیلو کورنۍ او نړیوالو بنسټونو اندېښنې راپارولې دي. دوی د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي چې د ملکیانو په ځانګړې توګه د ماشومانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې مسؤل نجیب ببرکسي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت او وسلوال مخالفین باید د جګړې پر مهال ټول بشري قوانین رعایت کړي.
دولت او د جنگ اخیله خواب مکلف دي چې تفکیک اصل او د ماشومان او د ساتنې لپاره جدي پام وکړي.
خغله په پرکسي وای د روان مریض کال په لومړی شپږو میاشتو کې دوی د ماشومانو د مرکشوب له 292 پیښې ثبت کړې چې پکې 115 سلويخت تنه ماشومان وژل شوي او 1202 سلويخت نور ټپيان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما تازه راپور خي چې د 2013 کال د جنوري او سپتمبر ترمنځ حمله او چاودنو کې 6350 ماشومان وژل شوي، 1403 ټپيان شوي چې د یادې مودې د ټولو ملکي تلفاتو 6% جوړوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې اماماتو له دې وړاندې په یو بیان کې ویلي وو چې په لوی لاس د ملکیانو په نښه کول جنګي جنایت او د زغملو وړ نه دی. په ورته وخت کې د ملکي وګړو د خوندیتوب ډلې مسؤول عزیز احمد تسل وایي چې د جګړې دواړه لوري په بېرحمانه ډول ملکیانو ته مرګ ژوبله اړوي او د ماشومانو په ګډون په هیڅ چاره هم نه کوي.
په اکتوبر میاشت کې زموږ د رپورټ له مخې تقریبا اویا ماشومان په یو میاشت کې د جګړې قربان شوي چې په څلوېښت نفر ژوند له لاسه ورکړی او دېرش یې هم زخمیان شوي وو چې هغه داسې زخمیان دي چا لاس نشته چا پښه نشته او څوک مایوبه کېږي. یو لوری هم په ملکي خلکو باندې زړه نه سوځي.
یوناما په افغانستان کې روان کال د ملکیانو د مرګ ژوبلې له اړخه تر ټولو خونړی کال بلل دی.
له بل خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تاییدوي چې په هیواد کې د پخوا په پرتله د مور او ماشوم مړینه یو څه زیاته شوې ده. د دې وزارت د امیندوارۍ د مرکز مشر زلیخا انوري ازادي راډیو ته وویل دې ستونزې دوی اندېښمن کړي خو هلې ځلې کوي چې مخه یې ونیسي. په دې اړه د فیروزوی عزیزي راپور واورئ.
په افغانستان کې په ځانګړي ډول هغو ولایتونو کې چې نام ندي او روغتیایي مرکزونو ته د ښځو لاسرسی کم دی، د مور او ماشوم د مړینې کچه یو ځل بیا لوړ شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د باروري مرکز مشر زلیخا انوري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې د پخوا د تیرو پنځو کلونو په پرتله دا شمېره دوه چنده شوې چې د یاد وزارت اندېښنه یې راپارولې ده. دا وای افغانستان کې لا هم د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه ده. د ملګرو ملتونو د تخمین پر بنسټ په هر یو لک ژوندیو ولادتونو کې تر شپږ سوه یو شپېته میندې او یو ویشت یا دوه ویشت ماشومان خپل ژوند له لاسه میرمن انوری وایي افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې د لوړېدو د کچې ستر لاملونه جګړه، روغتیایي خدمات ته د میندو نه لاسرسی او دغه شان د کورنۍ له لوري ناسم کلتور او ډاکټرانو ته د تګ نه اجازه ورکول دي. د روغتیا وزارت په دې برخه کې د روغتیایي مرکزونو د زیاتېدو او د عامه پوهاوي پروګرامونو د تدابیرو خبره کوي او ډاډ څرګندوي چې په خپلو هڅو سره به دا شمېر راکم کړي. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان له لوري چې په افغانستان کې کومه سروې په 2010 کال کې ترسره شوې وه پکې راغلي ول چې په هر سل زره ژوندي ولادتونو کې به 324 میندو د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوه چې د شمېرې تر 2015 کال دوام وکړ. په ورته وخت کې د نسایي او ولادي برخې ډاکټران سپارښتنه کوي چې کورنۍ د میندو ته د امیدوارۍ اسانتیاوې برابرې کړي، ډاکټر ته دې د تګ اجازه ورکړي او له روحي رواني پلوه دې هم ورته پاملرنه وکړي. د کابل د ملالۍ زیږنتون مرستیاله حفیظه عمرخیله روغتیا پالان په دې باور دي که د امیدوارۍ پر مهال د مور او ماشوم روغتیا ته پاملرنه ونه شي په دغه هیواد کې به د میندو او ماشومانو د مړینې کچه ورځ تر بلې زیاته شي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
اوس په هم فریبال ظاهر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د ګارډین ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو پر غونډې تبصره لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي روسیه داسې مهال د دې غونډې کوربتوب کوي چې کرملین هڅه کوي د اسلام پالو یاغیانو او د امریکا په پلوۍ د کابل حکومت ترمنځ د سولې د منځګړي په توګه رول ادا کړي. ګارډین لیکي له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو تر وتلو تقریبا دېرش کاله وروسته په مسکو کې د جمعې د ورځې غونډه په افغانستان کې د روسیې د نویو هیلو ښکارندویي کوي. د ورسپنې په لیکنه که څه هم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې غونډه کې د طالبانو حضور د یوه بېساري اقدام په توګه نړۍ ته وشوت، خو د لیکوال په خبره د غونډې نتایج د پام وړ نه وو. وسله والو طالبانو په قطر کې د خپل سیاسي دفتر څخه 15 تنه استازي دې غونډې ته استولي وو، خو د افغانستان حکومت کوم مستقیم استازی په دې غونډه کې نه درلود. افغان حکومت او طالبانو دواړو دا خبره رد کړې چې ګواکې د مسکو غونډې دي د دواړو لورو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې وي. ګارډین لیکي مسکو په وروستیو کلونو کې تر ډېره په نړیواله ډیپلوماسۍ کې د ستونزو د هواري په برخه کې د یو لوی رول ادا کولو هڅه کړې ده. لیکوال زیاتوي روسیه د غرض د ترکیه او ایران په ملګرتیا د سوریه د سولې خبرو ابتکار هم کړی وو. افغانستان او سوریه دواړه هغه هیوادونه دي چې امریکا پکې فعال پوځي حضور لري. د ګارډین رسانی په دې غونډه کې د طالبانو د استازو د مشر شیر محمد عباس ستانکسی هغه څرګندونې راخیستې چې ګواکې د کابل حکومت مشروع نه ګڼي. ستانکسی روسي رسنیو ته ویلي چې د کابل له ادارې سره یې خبرې نه دي کړي او زیاتوي چې کابل حتی د غونډې ته خپل یو استازی هم ونه لیږه. شیر محمد عباس ستانکسی د طالبانو هغه غوښتنه بیا تکرار کړې ده چې ټول نړیوال ځواکونه دې له افغانستان څخه ووځي. ګلوبن میل کاناډای ورسپنې بیا په افغانستان کې د کاناډا د مرستو د ارزونې په اړه یوه مقاله لیکلې ده. ورسپنه وایي د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر په دغه هیواد کې دننه له افغانستان سره د خپلو مرستو د ارزونې سپارښتنه کړې څو معلومه کړي چې په یو شمېر مشکوکو پروژو کې د کاناډا د ټکس ورکوونکو پیسې ضایع شوي کنه او دا چې د نورې څارنې اړتیا ډاډمنه کړي. لیکوال زیاتوي دا سپارښتنه وروسته له هغه سوي چې ګلوبن میل ورسپنې د پنجشنبه په ورځ په یوه راپور کې د امریکا د څارونکو ادارې منتنې خبرې کړې. په دې راپور کې راغلي وو چې د کاناډا په ګډون د لویدیځو هیوادونو میلیاردونه ډالر مرسته د پراخ فساد په نتیجه کې ضایع شوي او یا په سمه توګه نه دي لګول شوي. ګلوبن میل زیاتوي د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد یې لیواله دی چې له نورو هیوادونو سره مرسته وکړي، خو وایي په دې باید ډاډه وي چې دغه مرستې یې بې ځایه نه دي لګول شوي او پر داسې لارو چارو ولګېږي چې مثبت تمام شي. له 2002 میلادي کال را په دې خوا کاناډا له افغانستان سره څه باندې 3 میلیارده ډالر مرسته کړې ده.
وسم یو نړیواله موضوع د نړۍ د ډیرو هیوادونو مشران د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای سلکلنې په مناسبت په پاریس کې رایو ځای شوې دي. لومړۍ نړیواله جګړه له 1914 تر 1918 میلادي کاله د میلیونونو انسانانو د وینې د بهېدو سبب شوه او د اروپا سیاسي نقشه یې بدله کړه. د جرمني او فرانسې مشرانو چې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال په مقابلو جبهو کې جنګېدل پرون سیمې ته ورغلل چې جرمني ځواکونه فرانسې ته تسلیم شوي وو. نور جزئیات د فرشتي جلسې په راپور کې.
نن بچې د میلادي کال د 12 میاشتې 12 ورځ د اروپا په وخت سهار په 12 بجو د لومړۍ نړیوالې جګړې د سل کلونو ته بشپړېدو زنګونه وکړنګول سي. د نړۍ د نږدې او یا هیوادونو مشران به په دې غړي په فرانسه کې د ناپیژندل شوي سرتیري یا سپاهي ګمنام لپاره جوړ شوي څلی ته د ګلانو ګډې وروړي. په پاریس کې د سپاهي ګمنام یادګاري څلی د داسې عسکر قبر دی چې هویت یې نه دی معلوم او د ټولو هغو سرتیرو د یاد او درناوي لپاره جوړ سوی چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې وژل شوي او مړی یې د هغوی کورنیو ته نه دي رسېدلي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون له خپلې میرمنې سره په دې مراسمو کې د ګډون لپاره پاریس ته ورسید. ډونالد ټرمپ او د هغه میرمنې میلانیا ټرمپ پرون د باران له امله په فرانسه کې د نړیوالې جګړې پر مهال د وژل شوو امریکایي عسکرو هدیرې ته لا تګ ډډه وکړه. په لومړۍ نړیواله جګړه کې نږدې 40 هیوادونه ګډ وو او له 1914 تر 1918 میلادي کاله 9 میلیونه عسکر او منصبدار او 6 میلیونه ملکی خلک پکې ووژل شو. د لومړۍ نړیوالې جګړې له امله د اروپا نقشه تقریبا بدله سوه او د عثمانیانو، استرو هنګیریان او روسي امپراتوري ختم کړې. د 1918 میلادي کال د نومبر په 18 نیټه جرمني رسما تسلیم شو او د اروپا په لویدیځه جبهه کې 4 کلنه خونړۍ جګړه پای ته ورسېده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون په هغه ځنګل کې چې وروستی وار جګړه شوې او جرمني ځواکونه تسلیم شوي وو یو یادګاري لوحه ولګوله. جرمني او فرانسه درې واري په سختو جګړو کې سره مخامخ شوي، خو د دواړو هیوادونو مشرانو پرون د سولې د دوام لپاره یو بل ګام پورته کړ. په دې ځای کې د جرمني او فرانسې د رهبرانو کتنه یو سمبولیک حرکت و، ځکه د اول وار و چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې تر ماتې وروسته د جرمني صدر اعظم د فرانسې د سیمې ته ورغله.
سامسونګ خپل قاچیدونکی موبایل چې څباندې وه انچه شیشه یا سکرین لري نندارې ته وړاندې کړ. دا موبایل د سامسونګ تر نورو موبایلونو په سلو کې 15 نازک دی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس تر راپور له مخې سامسونګ ویلي چې خپل دا قاچیدونکی موبایل به چې 3.3 دی په راتلونکو میاشتو کې بازار ته راوباسي. د سامسونګ دا موبایل انفینټری فلیکس ډسپلی سکرین یا شیشه لري چې موبایل پرې پرانستل کیږي او پر ټابلیټ بدلیږي. د دې موبایل انډروید سافټویر د دې لپاره اپګرید شوی چې له قاتیدو سره مرسته وکړي. د سامسونګ په وینا دا موبایل یې د دې لپاره نازک جوړ کړی چې شیشه یې قات شي او په زرګونو ځله په قاطره قاتیدو تاوان ونه ویني. په دې موبایل کې په یو وخت له درو اپلیکیشنونو څخه کار اخیستل کیدی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
شاه محمد محمدی له چپی درې څخه لیکي: زما په اند مسکو غونډه د افغانستان لپاره ګټه نه لري. یار محمد له زابل ولایت لیکي: موږ په افغانستان کې سوله غواړو که د هر چا یا هر هیواد په همکاري وي. زیان نورستانی لیکلی دی: د سولې په اړه هر خبره په هر ځای کې چې کیږي موږ پرې خوشاله کیږو. په کار و چې طالبان او د سولې عالي شورا په د مسکو په غونډه کې له یو بل سره د سولې په اړه هم خبرې کړي وای او هیله ده چې په راتلونکي کې د افغانستان حکومت او وسلوال طالبان مخامخ د سولې خبري وکړي.